السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د زمري اسد 13 او د اگست 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دهیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، خبرونه په لانډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیا میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی په کلکه غندلې دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښار ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري یې ژر کار پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال ته نه ګرځي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړو امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ټاکل کیږي. د پاکستاني طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خراساني مشهور و له خپلو دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند هم ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل ورځې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکی په اړه وایي
او یاد ټول لوګو ته افغان کرکټ ملي لوبغاړي پورا چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې پایله به ډیره ښه وي او همداراز ته ویل شم چې دا لوبې به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي.
او وروسته له هغه چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د ولس لخوا دودیز محدودیتونه د نجونو د ښوونځیو خنډ دي.
په اصل کې لري پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره له خپل کوره څخه حساسیت لري.
خو د همدې لري پرتو یو شمیر زده کوونکي وایي چې طالبانو د دوی پر حق پخایي. تاسو ولې
موږ حقونه اخیستي دي؟ موږ خپل حق وړو، موږ رقم مدد کوو.
کابل کې د عاشورا پرونی مراسم د جماعتونو او تاکي خانو دننه ترسره شول. د نورو راپورونو تر څنګ به واورئ چې امریکا ویلي د ایران د اټومي تړون په تړاو یوې معاملې ته چمتو ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. خلک ادعا کوي چې د لخوانځیو سره هیڅ ډول حساسیت او محدودیت نشته. تفصیل له نوریاس نوری ناور.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبرلاند ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لرې پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور څه حساسیت لري. افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
ښاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تېرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یوه هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه تړل شوې وای یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه زر رسوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده بلکې ډېرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لری پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړی، په دې باندې موږ ډېر متاثر شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
وامو ریدل چې طالبان وایي د ځینو ټولنیزو او دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي تر اوسه نه دي پرانستل شوي. د طالبانو د معرف وزارت سرپرست ویلي چې دوی هڅه کوي د خلکو قناعت ترلاسه او ښوونځي پرانیزي، خو په راپور کې مو دا هم واورېدل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې طالبانو د پاکستان په اشاره او خوښه د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي. همدې شپیګل مجلې یو بل راپور ته هم کتنه کړې او ویلي دي چې طالبانو د هیواد ته یعنی جرمني ته د یو شمیر افغانانو د تلو مخه هم نیولې. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره هغه پلان شاید عملي نشي چې جرمني غوښتل په کوم شمیر افغانان له افغانستانه وباسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یکشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لرې ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قول لري کې له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لویه ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندي پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکوونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې بې له پاسپورټه پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. وروسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی و او یا یې هم ژوند په خطر کې و خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خوا یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. دا شاند طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه، خو مخکې نوموړي ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ولسواکي دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري، همدا شیبه د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر انټرنیټ او ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوي، facebook.com/azadiradioye آدرس دی. د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړ چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکا یې پر سر 3 ملیون ډالر انعام ټاکلی وو په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په اړه به څېړنه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستانی و استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړل چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپورې مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور له خپلو دریو همکارانو سره په افغانستان کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د رویترز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پتو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوی دی. خراساني چې له ټي ټي پی جلا یې د جماعت احرار په نوم ډله جوړه کړې وه، ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو هغه یوه تروریستي ډله نوموړې او د ده پر سر واشنگټن 3 ملیونه ډالر انعام ټاکلی وو. راپورونه له مخې خراساني او ملګري د اکشن بی په ورځ افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یوه ماین چاودنه کې ووژل شول چې په یوه موټر کې سفر کاوه. خو دغو سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویترز ته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې د دغې حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یوه بل قمندان احسان الله احسان په یوه ټویټ کې خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دغه مشر د وژلو خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویترز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پوځ او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراساني ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویترز په لیکنه پاکستاني چارواکو ویلي خراساني چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلې جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو 2 میاشتو راهیسې اور بند ټینګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې یو تاودا موضوع را اخلو. وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې پر ټولو مسایلو چې لازمه وي خبرې وشوې او اوس باید سیاسي پریکړه وشي. دا چې وروستي پرمختګونه د ویانا له خبرو څه دي، تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تېرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه خبرلانو ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړلی. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یو ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازمه وه خبري وشوه او زیاته کړه چې د وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېر جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی، خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو ستر مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي اندریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډېر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونې ته دوام ورکړ.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیامیشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یا داعش واخیسته په کلکه غندلی دی. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دی چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي یې شیعه‌ګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پرون بیا چې د عاشورا مراسم وو د ورځې په ترڅ کې د کومې امنیتي پېښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو دغو شیعه مذهبو ویلي چې سګنی مراسم یو څه کمرنګه وو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ونمانځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعهګانو څو سیمې په نښه شوې چې ګڼ خلک په کې مړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیعه وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې نمانځل سخت کړی وو.
خوپ پرتل د عاشورا مراسم متفاوت و. لبد مرغ طالبان د دې مذهبي مراسمو سره بيخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلې وو. د خاري مشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وو.
خېلی به مشکل مواجه بودن.
خود کابل د کارتي چار سیم یو بل اوسیدونکو چې دای هم د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نو می واخستل شي وای سره ل دې چې د شیامیشت سیمو ټولې لارې تړل شوی وي او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د منځنۍ اجازه ورنه کړل شو خو بیا هم په تکه خانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ون منځل شو.
مردم مثل سالې گذشته شرکت کرده بودن.
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی وو او په تکه خانو کې دا مراسم په خډه ول وشول خو ډیره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکی خانو محدود وی او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
ځای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدرن کڅ هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي خو وایي د شورا په مراسمو کې کومه پیښنه ده شوې او دوی د شیاګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولای وو.
کومه بده پیښه نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زموږ امنیتیز وکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون لاره سره لکېدلې.
ښاغلی زدران هم درازوایي دوی په تیرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتلې د شورا پر مراسمو برید وکړي چې له دې امله د کابل په سرکاریز او پولیسو اختصاصمو کې په نښتو او چودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې ښځینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 13 تنه ملکیان ټپیان شول. د شورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت لدی دا سره چې جګړه پای ته رسیدلې ده بیا هم په دې ورستیو کې د کابل په شیامیشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډیر ملکیان په کې مړه او ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته د ډینګي د تبې په اړه یو راپور لرو خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری ته باغواک شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
برتانوي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي. د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لوېدلی او وګړي د اقتصادي ستونزو په څېر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بېلابېل محدودیتونه لګول شوي او د بېلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي ورته د نجونو منع کېدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلنونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تېر کال په دوبي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تېر یو کال کې له افغانستان د لوستو کسانو تېښته د دې هېواد یوه بله ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې. هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تېرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی و. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یوه سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوه دفتر ته ننوتلی نو به له الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورځپاڼې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنه زواهری وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایټس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو لوري متصور دي. هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمنه زواهری په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو خو طالبان وایي د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دي او د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي.
په ننګرهار کې د ډنګي تبې له ډېرېدو وروسته د افغانستان په پلازمېنې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبې اویا پیښې ثبت شوي دي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مالو. دغه مرض تقریبا د یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او په روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه دا ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګې تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی او اوس هم ور رسیږي ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ته.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګرې وټکو د سرحد تفصیل په فکا سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو، ډېر سخت باران وو. د ویډیو ما ته ولېږل ته خپل ویډیو وګورې. تر دې وخت موږ ویډیوګانې کولای شوای، بعد بیا له ویډیوګانو نسخه ویریدلو، بیا ختمونه شروع کړو. راته چې دا په زړه کې شو پاتې کېږي څوک نه، نو بیا ویډیوګانې مې کړې سخت ویډیوګانې هم کېدای شي چا به کړي وو، خو ما ما سره نسته چې تا ته ولېږم.
السلام علیکم، احترامات ازادي راډیو ټولو کارمندانو او کارکونکو ته. هیله ده چې شبه وي. زه محمد قاسم امین د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه باید وایم د خوار او غریب پر ځای باندې داسې شخصیتونو ته ورکول کېږي چې هغه د طالبانو د خوش وړ سړی وي. نو زه په طالبان دا غږ کوم چې دا د لوی سره دا مرسته د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوې ده، نو باید هغو ته ورکول شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالۍ نه. وروره دلته چې دا کوم مواد راځي ولسوالۍ له دا وړه راځي، دا خو اس یو کړاو راځي. دلته وروره د کلو خلکو په ټولو خپل مینځ کې ډېرې سختې لانجې دي. ان دې ته رسېدلې ده چې خلکو په خپل مینځ کې ورانې هم کړي دي. خلک پرې وران شو، په کلو حساب ګډ وډ دی. اوړه او د مواد چې کوم راځي دلته کونړ ولایت او ټپور لسوالۍ ته، ټولې لانجې دي او غلاګانې دي. اوسې سم سړي ته نه رسېږي، غریب غربه ده. خو د کلي په تقسیم باندې تقسیمېږي. ټول کلي په خپل منځ کې پیوران شوی دی او اچول شوی دی او باید یادې لسم ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار سید سمیع عباس سپارم چې تاسو ته یې دری خبری مجله چمتو کړي.
ساعت